افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. یک شنبه ده، د لیندي قوس څلورمه د نومبر څلورویشتمه. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیاو یونګ د شنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره وکتل. د چین دغه چارواکي د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته د یکشنبې ماښام پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ښه ګاونډیتوب د اړیکو د پراخولو په هدف د ګډ کار پر دوام خبرې وکړې. تر دې مخکې د طالبانو حکومت په یوه خبر پاڼې کې ویلي و چې د چین ځانګړي استازي پاکستان ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکړل او د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د اړیکو او تفاهم پر ښه کولو ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد سره هم کتلي. د طالبانو دفاع وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دواړو لوریو پر اقتصادي همکاریو، د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، پولو، پانګونې او نورو مسایلو خبرې وکړې. یو شیاو یونګ شاوخوا یوه اونۍ وروسته له هغې کابل ته تللی چې د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په خاوره کې یو چینایي وګړی په یوه حمله کې ووژل سو او څلور نور چینایان ټپیان سول. به خبرو سرچینو چې د امنیتي دلایلو له مخې د نوم له ښولو ډډه کوله، ازادي راډیو ته ویلي چې دا برید د لړم پر وویشتمه د افغانستان له خاورې سوی و. د چین د بهرنیو چارو وزارت دغه برید غندلی او پر تاجکستان یې غږ کړی چې په دې اړه پلټنې وکړي. دغه چینایي چارواکي تیره اونۍ د بیجنګ ډیالوګ له مرکز سره په مرکه کې ویلي و چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالیت کوي. د طالبانو یوې عمده مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې ادعا وکړه چې په کابل او کاپیسا کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه جبهې تیره شپه په یوه خبر پاڼې کې وویل چې د جمعې ناوخته یې کسانو د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ګزمه حمله کړې. د طالبانو یو غړی وژلې او دوه نور ژوبل کړي دي. د ملي مقاومت جبهې تر دې مخکې په بله خبر پاڼې کې دا کړې وه چې په کابل کې ځواکونو په یوه کمین کې دوه طالبان وژلي دي. د خبر پاڼې له مخې په دې حمله کې چې د جمعې پر ماپښین سوي په بالاحصار ساحه کې د طالبانو د استخباراتو غړي په نښه سوي دي. دغه جبهې پرون ویلي چې په لړم یا عقرب میاشت کې په یولس ولایتونو کې د طالبانو خلاف یو څلوېښت عملیات کړي دي. د طالبانو د دغې مخالفې ډلې د ادعا له مخې په دغو عملیاتو کې د طالبانو دوه اویا غړي وژل سوي او درې څلوېښت تنه نور ژوبل سوي دي. طالبانو د ملي مقاومت جبهې د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نسي کولی چې دا ادعاوې په بې پرې ډول تایید کړي. شاوخوا 200 هیوادونو پرون د 300 میلیارد ډالرو په ارزښت له کلني مالي هدف سره موافقه وکړه چې موخه د اقلیمي بدلون د اغیزو په وړاندې د مبارزې لپاره د بېوزلو هیوادونو لاسنیوی دی او د نړۍ شتمن هیوادونه به د دې اتحادیې مشري کوي. دا موافقه د آذربایجان پلازمینه باکو ښار کې د اقلیمي بدلون د کنفرانس پر مهال تر سختو بحثونو وروسته وسوه. دغه نوی ټاکل سوی هدف به د پرمختللو هیوادونو د پخوانۍ ژمنې ځای ونیسي چې ویلي وو تر 2000 میلادي کال پورې به بېوزلو هیوادونو ته په کال کې 100 میلیارد ډالر برابروي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې مقابله وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي روسیه هڅه کوي مخکې له دې چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کار پیل وکړي کورسک سیمه بیرته له اوکراین څخه ونیسي، خو هغه د یادونه هم وکړه چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې روان پوځي وضعیت خورا کړکېچن دی. ښاغلی زلینسکی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل دی ډاډه دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي د 2015 میلادي کال د جنوري پر 20 د ټرمپ له لوري مخکې پر اوکراین فشار زیات کړي. اوکراین د سږني کال په اګست میاشت کې د روسیې د کورسک سیمې شاوخوا 1400 کیلومتر مربع ساحه ونیوله. دې ته په پام چې ټرمپ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې ده که مسکو ژر تر ژره اوکراني ځواکونه له کورسک څخه ونه باسي نو بیا به اړ وي چې د اوکراین اشغال سوي سیمې له کورسک سره تبادله کړي. چارواکو د شنبې په ورځ ویل چې د کانګو په جګړه ځپلي ډیموکراتیک جمهوریت کې تر سختو بارانونو وروسته د مځکې ښویدنې له کبله د یوې مور او د هغې د اوو ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې چارواکو دا هم ویلي چې په نکوبي ښارګوټي کې د دې پیښې له کبله کورونه زیانمن سوي، د سیمه ییز کرنیز کوپراتیف یوه ودانۍ ویجاړه سوې او ډېرې کروندې زیانمنې سوي دي. یوه سیمه ییز چارواکي توماس باکینګا ویلي یو مور او د هغې و ماشومان د کور د نړیدو په پیښه کې مړه سول. سخت باران د جمعې په ورځ د نیکوبي ښارګوټي په شاوخوا کې چې د یوې شنې غونډۍ په لمنو کې پروت دی پیل سو. په هند کې یو سړی مخکې لدې چې مړې یې په اور وسوځول سي ژوندی سو. 25 کلن روحي تاش کومار د هغې ناروغۍ له کبله چې په افغانستان کې د مرګو په نوم یادیږي د راجستان په یو روغتون کې بستر سوی و، او یو ډاکټر روغتون ته له رسېدو سره سم د هغه مړینې تایید کړې وه. د روغتون مسؤولو کسانو د دې پر ځای چې د ناروغ د مړینې د علت د معلومولو لپاره لازم معاینات وکړي، هغه یې د روغتون سړی خونې ته یووړ څو وروسته د هندو مذهب له رسم سره سم وسوځول سي. د روغتون سرطبیب ډي سنګ د فرانسې خبري اجانس ته ویلي څو شېبې مخکې له دې چې اور ولګول سي د روحي تاش وجود په حرکت راغی. د ډي سنګ په وینا نوموړی ژوندی و او سا یې ایسته. کومار سمدستي بیا روغتون ته ولېږدول سو، خو پرون د علاج پر مهال یې په رښتیا سا وخته او دا ځل یې مړینه تایید سوه. چارواکو د درې واړه ډاکټرانو دندې ځنډولي او پولیسو په دې اړه تحقیقات پیل کړي دي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډله نن د متحده عرب اماراتو له سیالو لوبډلې سره مخامخ سي. دا لوبه د کابل پر وخت د سهار پر 10 بجو په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. افغان لوبډلې د 19 کلونو په درې اړخیزو سیالیو کې له پاکستان څخه یوه لوبه ګټلې او یوه یې بایللې ده، خو له اماراتو یې لوبه ګټلې ده. دا به په ګروپي پړاو کې د افغانستان وروستۍ لوبه وي، او د دې جام پایلوبه به د لندې پر 6 د افغانستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ کیږي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې وساتې خبرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان په تجارتي مالونو بار لومړنی اورګاډی پرون له چین څخه بلخ ولایت ته ورسید. طالبان له چین څه تمه لري؟
طالبان دې ته هم لیواله دي چې چین به بالاخره په افغانستان کې لوی پانګونه وکړي.
په یو راپور کې اوري چې ځینې معتادان له درملنې وروسته هم د کار زمینو له برابرېدو څخه شکایتونه لري. د اروزګان خاص اروزګان ته هم ورځو.
روغتونونه نشته په کښې کې، روغتونونه ټول نړېدلي دي. ډاکټران ولاکه په کښې کې، ډاکټران چې په کښې کې دواوې نشته په کښې کې.
سبا په ختیځو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي.
نو په ټول خدیث کې در لسنیم لکه ماشومان به تیر کمپین کې غشي، او انشاءالله موږ کوشش د کوو چې در لسنیم لکو نه موږ ټارګیټ برسي 14 لکه د خو شه د موږ د ماشومانو ټارګیټ ورسېږي.
د پاکستان امنیتي چارواکو د اسلام آباد لویې لارې بندې کړې دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام اورېدلی سي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونې ته شرغلست اوس ورځو د راپورونو برخې ته. د افغانستان په تجارتي مالونو بار لومړنی اورګاډی پرون له چین څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار ته ورسېد. پرون همدارس د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو حکومت له ځینو چارواکو سره لیدنې کتنې لرلې. په دې راپور کې چې احمد تکلی اوروي د افغانستان او چین په اړیکو کې وروستیو پرمختګونو ته کتنه سوې ده.
د افغانستان په سوداګریزو مالونو بار لومړنی اورګاډی پرون د قزاقستان او ازبکستان له قلمرونو تر اوښتو وروسته مزار شریف ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې اورګاډی کې ټول 55 کانتینرونه بارګیری شوي وو او په 22 ورځو کې افغانستان ته راورسید. بیان یادونه کوي چې دا اورګاډی به د بیرته ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره چین او د لارې پر سر پرتو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شاویونګ او سفیر جاو شینګ پرون په سیاسي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین یوازینی هیواد دی چې که څه هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې، مګر له کابل سره یې خورا ټینګ اړیکې جوړ کړي دي. د سیاسي چارو څارونکی غوث جان باز له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې ولې طالبان د چین او چین د طالبانو لپاره اهمیت لري وایي.
طالبان خو دوو اساسي اړتیاو ته ډیر زیات لیواله دي. هغه سرچکه د دوی د غوښتنو د دوی په رسمیت پیژندنه ده، او د بلې خوا طالبان دې ته هم لیواله دي چې چین به بالاخره په افغانستان کې لوی پانګونې وکړي. چین په افغانستان کې درې موخې اساسي منطقوي تعامل د نورو هیوادو سره لکه روسیا، ایران، منځنۍ آسیا تروریستي ډلو ټپلو دفع کول، او درېمه موخه اقتصادي او تجارتي اړیکې دي.
چین په عین حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره تاوده اړیکې پالي، د افغانستان له لوري یو لړ اندېښنې هم لري. طالبان مخکې له دې چې واک ته ورسیږي د چین له اویغور وسلوالو او ځینو نورو ډلو سره، چې څوک د سیمې او څوک د نړۍ په کچه د ترهګرو ډلو په توګه پیژندل کیږي، د نږدې اړیکو سابقه لري. مګر وروسته له دې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول، تلې دا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ ته اجازه نه ورکوي. خو وروسته له دې چې د لړم په 28مه د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې یو چینایي وګړی د وسلوالو په ډزو ووژل شو او څلور نور ټپیان شول، د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په مرکه کې اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې له شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالې دي. یو شیاو یونګ وویل چې دا ډلې د چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي.
د فرانسې خبری آژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه پرون شنبه د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر یو زیارت د وسلوال برید مسؤلیت ومانه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د پنځشنبه په شپه په دغه برید کې لس تنه وژل سوي دي. د راپورونو له مخې دغه کسان د ډزو پر مهال په سید پاچا آغا زیارت کې په عبادت بوخت وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د شنبه پر ورځ دغه برید غندلې او له طالبانو غوښتنه کړې وه چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. د داعش د خراسان ولایت څنګه په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي، د څو وژونکو حملو مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې لخوا د افغان متحدانو د ساتنې د لایحې تصویب په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د اس آی وی P1 او P2 کیسونو لرونکو افغانانو له هرکلی سره مخ شوی دی. دوی وایي هله لري چې دغه لایحه به د دوی د کیسونو بهیر ګړندی کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې لایحې تصویب د P1 P2 او سایفي کیسونو لرونکو افغانانو ته نوې هیله پیدا کړې چې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د کډوالۍ د پروسې بهیر به یې ګړندی شي. دوی غواړي چې د کیسونو د بهیر د چټکتیا لپاره یې عملي ګامونه پورته شي او ژر تر ژره امریکا ته انتقال شي. د P2 کیس لرونکی ایمل چې شاوخوا درې کلونه یې په پاکستان کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره امریکا ته د انتقال په تمه تیر کړي دي، د دې لایحې د تصویب هرکلی کوي.
نو دا واقعا چې هغه افغانان دپاره چې دننه په افغانستان کې دي او هغه افغانان دپاره چې اوس مهال په ګاونډۍ هیوادونو خصوصا په پاکستان کې دي، واقعا چې یو ښه خبر ده. او زموږ هیله دا ده چې همداسې دوی دغه لایحه تصویب کړه، نو هیله ده چې همداسې وشي او دغه پروسه چټکه کړي.
د پیو کیس لرونکی محمد عارف وایي د افغانستان په بادغیس ولایت کې له درې کلن انتظار وروسته په دې وروستیو کې قطر ته انتقال شوی دی. هغه هم د دې لایحې تصویب هیله بخونکی بولي.
تقریبا 3.5 سال میشه من منتظر هستم. برج
درې نیم کال کیږي چې په انتظار یم. د 2024 کال په فبروري کې مې مرکه میډیکل شوه. ل یو لس میاشتې وروسته سلويخ پر ځکیږي چې قطر ته انتقال شوم. د خپل کیس د پروسس په تمه يم. اله لرم د لایحه غزنا کوي او هغه کسانو یي چې په تصویب کې ونده درلودا په عملي کولو کې هم ونده واخلي.
تصویبشون نقش داشتن در قسمت عملي کردن شوم بیشتر مصر باشن.
د کابل خاري اوسیدونکو چې د موضوع د اساسیت لامل نه غوړي نو می پر راپور کې واخیستل شي او د اس ای وی کیس لري ازادي رادیو ته وویل.
نجدای درې کال کې چې مونږ د امریکا انتقال پر هغه سایبي پروسه کې منتظر یو، خو تر اوسه پورې زمونږ په قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دغه وضعیت مونږ ته ډېر اندېښنې او نهیله کړی دی. مونږ غوښتنه هم دا ده چې ژر تر ژره دغه بهیر چټک شي، ځکه دغه اوږده انتظار زمونږ په ژوند او راتلونکي ناوړه اغېزه کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو استازو جرګې په دې وروستیو کې د افغان متحدینو د ساتنې لایحه تصویب کړه. د دې لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا د دولت پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایانو د شل کلن ماموریت پر مهال د دوی د ځواکونو ترڅنګ خدمت کړی دی. دغه لایحه د یوه استازي دینا تیتس لخوا کنګرې ته وړاندیز شوې وه او د 334 موافق رایو په ترلاسه کولو سره تصویب شوه. نوموړی د نومبر په 1 په خپل ایکس پاڼه لیکلی وه، هغه په دې ویاړي چې د دې لایحې مشري کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی وشي کولی د خپلو هغو وړ افغان متحدینو ساتنه وکړي کوم چې له متحده ایالاتو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. دا لایحه په داسې حال کې تصویب شوې چې د SIVP1 او P2 کیسونو لوی شمېر درلودونکي د 3 کلونو راهیسې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې بې برخلیکه دي او بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د راپورونو له مخې امریکا په 2020 کال کې خپل ډېر شمېر متحدین امریکا ته انتقال کړي دي، خو لا هم یو لوی شمېر چې کره شمېره یې معلومه نه ده د خپلو کیسونو د بهیر بشپړېدو او دې هیواد ته د تلو په تمه دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
افغانستان کې ځینې کورنۍ چې په دې وروستیو کې یو شمېر غړي د متحدانو د تداوي له مرکزونو څخه راستنه سي وایي چې د طالبانو حکومت هغوی ته لا هم د کار زمينه نه ده برابره کړې. دوی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې روړ د کسان له درملنې او حرفوي زده کړو وروسته اوس بیکاره دي او اندېښمن دي چې د دغې بیکاري له کبله بیا مخدراتو کو ته مخه نه کړي. سنا ککړ او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ چې غړي په دې وروستیو کې د متحدینو د درملنې له مرکزونو څخه راستنه شوي وي چې د طالبان حکومت لخوا دوی ته د کار زمينه نه ده برابره شوې. په نیمروز ولایت کې د یو پخوانی متحد کورنۍ غړي دا کوي چې د طالبان حکومت دوی یو خپلوان چې په نشه یي توکو روږدی و له دغه ولایت څخه کندهار ولایت ته د درملنې لپاره وړی و، خو د ده په خبره یې تر درملنې وروسته د اقتصادي ستونزو او بېکاري له امله هغه بیا په مخدره توکو روږدی شو. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کله چې یو کس احتیاط پرېږدي او هماغه کمپ یا له کوم ځای نه چې بستر وي راوځي، دولت د دوی لپاره کومه برنامه نه لري. که کومه برنامه دوی ته جوړه شي چې دوی هم بوخت وي او هم عاید ولري، له موادو څخه به لرې پاتې شي او بیا به نه روږدي کېږي.
د هرات ولایت اوسیدونکی جمشید وای مامای پخوا په نشه یي توکو روږدی و او په دې وروستیو کې د دغه ولایت له نشه یي توکو سره د مبارزې له یوه مرکز څخه رخصت شوی دی. هغه په نشه یي توکو روږدو کسانو ته د دوی تر درملنې وروسته د طالبان حکومت لخوا د کار د زمینې برابرولو پر اړتیا ټینګار وکړ.
مامام از کمپ متاتین تازه آمده، وضعیت خیلی
زما ماما تازه در روگ دو کسانو لکم سخرا غلی، وضعیت دیر خشوی و دیر اقتصادی ستونزی لری چه امکان لری وضعیت لمخ که سخه بترشی. باید دو دوی ستونزو تا رسیده نوشی و یا هم ورت د کار زمین برابرشی.
د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت د نومبر له 12 څخه تر 13 پورې په خپل ایکس پاڼه د جلا جلا مطالبو په خپرولو سره اعلان کړی چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 199 په مخدره مواد روږدي کسان له 3 میاشتو درملنې او حرفوي زده کړو د ترلاسه کولو وروسته د احتیاط د درملنې له مرکزونو څخه رخصت شوي دي. همداشان ویل شوي چې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د راټولولو لړۍ په دوام کې د طالبان حکومت د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مسؤلین نو له بیلابیلو ولایتونو څخه 168 په نشه یي توکو روږدي کسان راټول کړي او د درملنې لپاره یې د درملنې مرکزونو ته لیږدولې دي. مګر د روږدي کسانو د درملنې وروسته د پاملرنې لپاره اړینې لارښوونې څه دي؟ ارواپو مصدق شرق ازادي راډیو ته وویل:
به نزد یک روانشناس یا مشاور روانی اجتماعی هفته وار یا دو هفته بعد یک مرتبه
په اونیز ډول ارواپو ته تک ځان ته پاملرنه او ورځنی فعالیتونه، سپورت، مطالعه او د ورځنیو کارونو پلان کول دوی سره مرسته کوي چې خپل ټول فکر او ذهنیت په ورځنیو فعالیتونو متمرکز کړي او اجازه ورنکړي چې د پخوا په څیر دوی موادو ته وهڅول شي.
ومو غوښتل چې له درملنې راستنه شوي روږدو کسانو ته د کار د زمینې برابرولو په اړه د طالبان حکومت پلان په اړه د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی نظر هم مخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او وسم د پاکستان پر وضعیت د پاکستان امنیتی چارواکو د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلاویانو د لاریون د مخنیوي لپاره پرون د اسلام آباد لارې او سړکونه بند کړل. عمران خان له نږدې یو کال راهیسې په زندان کې دی او د هغه پلویان په پام کې لري چې نن یکشنبه په پلازمینه اسلام آباد کې لاریون وکړي. پولیسو پرون اعلان وکړ چې اسلام آباد ته تلونکي مهمې لارې به د بیا رغونې لپاره بندې وي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت په روانو ورځو کې د پاکستان په ځینو برخو کې د مخابراتي شبکو د خدماتو د ځنډولو په اړه غور کوي او له خلکو یې غوښتي چې بې له کوم جدي اړتیا څخه دې سفر نه کوي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په تیرو څو میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې پاکستانی چارواکي د عمران خان د خلاصون لپاره د لسګونه زره معترضانو د مخنیوي په مقصد د پلازمینې اسلام آباد لارې او سړکونه بندوي. د بندیوان صدر اعظم پلویانو اعلان کړی چې په اسلام آباد کې به نن پراخ لاریون وکړي. د لویو لارو پولیسو پرون اعلان وکړ چې اسلام آباد ته ورتلونکي مهمې لارې به د بیا رغونې له کبله بندې وي. د کورنیو چارو وزارت بیا له خلکو غوښتي دي چې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي او ویلي دي چې دا پریکړه د عمومي نظم لپاره شوې ده، ځکه د چارواکو په وینا داسې استخباراتي راپورونه شته چې وایي قهرجن معترضان په پام کې لري د نننی لاریون پر مهال عمومي او خصوصي تاسیسات زیانمن کړي. هغو خلکو چې په اسلام آباد کې اوسیږي یا کار کوي پرون بیا هغه آشنا منظره ولیده چې د ښار په مهمو واټونو کې څو رنګه کنټینرونه کېښودل شول څو د ترافیک جریان سوکه کړي. په پاکستان کې اوسمهال د پنځو یا له پنځو د زیاتو خلکو راټولېدل د دو میاشتو لپاره ممنوع اعلان شوي، څو په دې توګه د عمران خان د تحریک انصاف ګوند د فعالانو او پلویانو د مظاهرو مخه ونیول شي. چارواکو همدارز د عمران خان د هغو پلویانو د مخنیوي لپاره چې له خیبر پښتونخوا او پنجاب ایالتونو څخه اسلام آباد ته ځي په لویو لارو کې کانتینرونه ایښي دي. خو د خیبر پښتونخوا ایالتي وزیر علي امین ګنډاپور وویل چې له دې ایالت څخه اسلام آباد ته د تلونکو معترضانو مشري بدای کوي او زیاته کړه چې له خنډونو او موانعو د تیرېدو لپاره خپل تدابیر نیولی دي. د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې د کورنیو چارو وزارت پر روانو ورځو کې د پاکستان په ځینو برخو کې د مخابراتي خدماتو د ځنډولو په اړه غور کوي. عمران خان په څه باندې یو نیم سل جنایي قضیو کې تورن پیژندل شوی او له څه باندې یو کال راهیسې په زندان کې دی، خو لا هم په خلکو کې منلی دی او تحریک انصاف ګوند وایي چې دا تورونه ټول سیاسي انګیزه لري. په پاکستان کې په دې وروستیو کې نا امنۍ او نا آرامۍ ډېرې شوې دي. اوس د خیبر پښتونخوا ایالت په کورمه ایجنسۍ کې په فرقه یي جګړو کې لسګونه خلک مړه او ټپیان شوي دي. په تېره یوه میاشت کې په دې سیمه کې د شیعهګانو او سنیانو په فرقه یي جګړو کې د وژل شویو کسانو شمیر یو نیم سلو ته رسیدلی دی. د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د پرونۍ ورځې په اوږدو کې نږدې 300 کورنۍ له هغو سیمو څخه چې نښتې پکې روانې دي د پېښور او انګو اړوندو سیمو ته کډه شوي دي. د دې چارواکي په وینا یو شمېر نورې کورنۍ هم له سیمې د وتلو په حال کې دي. په خیبر پښتونخوا کې د شیا او سنی جګړه دوه ورځې وروسته له هغه پیل شوه چې وسلوالو کسانو په کورمه ایجنسۍ کې د شیاګانو د موټرو پر یوه کاروان برید وکړ او 43 کسان یې ووژل. په دې برید کې یو شمېر نور کسان هم ټپیان شوي دي چې د 11 کسانو یې وضعیت نازک بلل شوی دی.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د عامه روغتیا ریاست مسؤلان وایي راتلونکي دوشنبه په دغو ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پیلېږي او په دغه کمپاین کې به له 1,000,000 زیاتو هغو ماشومانو ته دا واکسین ورکړل سي چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي. دا هم تفصیل.
دا د کونړ ولایت اوسیدونکو نقیب الله دی څوک چې د کډوالۍ پر مهال د پښتونخوا په باجوړ کې په ګوزن اخته شوی دی. اوسې عمر له دیر شو کلونه وخته خو لا هم د معلولیت په وجه ستونزې ګالي. هغه وایي کورنۍ په ډیرو ډاکټرانو او روغتونونو ګرځولې خو په هر ځای کې ورته ویل شوي چې ګوزن درملنه نه لري. نقیب الله ګیله کوي او وایي د دې ترڅنګ چې څوکې لاسنیوي نه کوي بلکې د خلکو لخوا ورسره لکیدونکو بد سلوک سخت زوريږي. هغه له خلکو غواړي چې باید خپل کوچنیان واکسین کړي څو د دوی په څیر په دغه لا علاج ناروغي اخته نشي. په ختیځو ولایتونو کې بیا د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي دوی دینی عالمانو، قومي مشرانو او امنیتي ارګانونو په شریک ملا تړلې چې په سمه توګه د واکسینو کمپاینونه ترسره شي او له 15 کالو کمومره ټولو ماشومانو ته واکسین ورکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس مولوی شریف الله امین د پولیو د مخنیوي په اړه د رسنۍ واستازو ته د جوړ شوي ورکشاپ په پای کې خبریالانو ته وویل:
نو په ټول حدیث کې خو در لسنیم لکه ماشومان به تیر کمپین کې غشي او ان شاء الله مونږ کوشش وکړو چې در لسنیم لکه مونږه ټارګټ بر شي 14 لکه د خو شه د مونږه د ماشومانو ټارګټ ورسېږي په ټول حفظ کې مونږ کوشش وکړې چې د ممبرونو نه باندې علماو د لري دا اواز خلکو ته ورسو چې دا پولیو یو جون کې ناروغي ده باید خپل بچي راوړې او واکسین کې.
د خاغلی امین په خبره کې څه هم چې په تیرو شاوخوا و میشتو کې په ختیځ ولایتونو کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې، خو د ډیورن کرخې بلې غاړه کې د ګوزن مثبتو پیښو زیاتوالی او د خلکو تګ راتګ سره د وایروس د انتقال ویره ډیره شوې ده.
د شپږو و میاشتو کې موږ داسې مثبته واقعه د پولیو نه لرو، الحمدلله موږ خطر بل روان یو چې مهاجر باندې کله راتګ شي یا موږ زموږ مریضانه ته ځي ورځي کله چې دلته ثابت شوي دي هغه دا ثابت شوي ده چې هغه د پاکستان مریضان راغلي دلته هغه بیخي مثبت شوي دي. نو دې لپاره خو موږ تورخم په ګیټ باندې خپل ټیمونه کینولې دي چې هر څوک د پاکستان را داخليږي موږ ملته هغه واکسین شي، بي واکسین څوک نه شي را داخلدل. کوشش هم دا شروع ده چې دا شی موږ کور کو موږ دلته مثبت نور پیښونه لرو.
ډاکټران وایي فلج یو بې درملنې ناروغي ده چې پریخته کس د ټول عمر لپاره د کورنۍ او ټولنې د وګو بار وي او له دغه وایروس څخه د ماشومان او ټولنې ساتنې یوازینۍ لاره واکسین کول دي. په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې د ګوزن ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل کېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې په روان 2024 کال کې په افغانستان کې درویشت او په پاکستان کې د فلج 50 مثبت پیښې ثبت شوې دي.
د ورزګان د خاص ورزګان ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو د کمښت له کبله اندېښمن دي. دوی وایي چې په ولسوالۍ کې د مجربو ښځینه او نارینه ډاکټرانو نه موجودیت د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. د خرابو لارو له کبله ناروغان د ترینکوټ روغتون ته په رسېدو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
د ورزګان ولایت د خاص ورزګان ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو د کمښت او د مجربه ښځینه او نارینه ډاکټرانو د نشتوالي له امله اندېښمن دي. دوی وایي چې د خرابو لارو له کبله اکثره وخت ناروغان د ترینکوټ روغتون ته په رسېدو کې ژوند له لاسه ورکوي او له حکومت او موسسو غوښتنه کوي چې په دې لرې پرته ولسوالۍ کې د روغتیایي خدمات ښه کړي او مسلکي ډاکټران دې ورته وګماري.
روختونه نسته پکښې کې، روختونه ټول نړېدلې دي. ډاکټران ولاکه پکښې کې، ډاکټران چې پکښې کې دواوې نسته پکښې کې، ټول خلک دا ودرته والله کې راسي د کمخونی د لاسه په مړ کېدي د موټر کرایه موږ ورته ورکړه، موټر مو ورته ونیوې هغه هلک مواسته موږ دوکاندارانو
شپخانې مریض اوسې دلته یو غرمه یو کوچنی راوستي یوه میاشت کېدله چې دی مکمل درته تداوی دلته لاندې چې دومره شی نهشته چې دی ډاکټر نهشته پوه ډاکټر چې دلته د دې کوچني علاج وسي.
اوس قدرتمند سړی خو بیا موټر ته وخیژي، یا خپل موټر لري یا به د ځانه استعداد لري د راځی بیا ور زما خو وس نه ده پر زما دا وس دی یو واته ول زر موټر ته ورکړم د وچ مجبورې د مریض په خاطر چې په تکلیف دی چې علاج وس کنی بالا
پروسیز زخپل پرامن دا د زخمه ده د دیویر په دې باندې مو ولا کلی زل یادر نه سمور کلی تاسو په خلاص ورته کومر دنا راځي وسایل مور نه لرو څوبلا.
د ورزګان ډېرې ولسوالۍ او کلی په داسې حال کې دي چې یا روغتیایي مرکزونه نه لري او یا کپکشي هم وي سم خدمات نه پکشي کې وړاندې کیږي. خلک د ناروغي په پیښو کې اړ دي چې د اوږده واټنونو په وهلو سره ځانونه ښارونو ته ورسوي، خو د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله ډیر خلک د دې توان هم نه لري. د اروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاری آغا ولی قریشی وایي په خاص اروزګان کې دا مهال تر لس زیات روغتیایي مرکزونه فعالیت لري.
په خاص اروزګان ولسوالۍ کې ګڼ شمېر هلته صحي کلینیکونه فعال دي او سمیز کلینیکونه فعال دي، او تقریبا په زیات شمېر باندې هلته مجرب ډاکتران په هماغه کلینیکو کې البته هغه فعالیت کوي، هلته کار کوي. بیا هم کوشش کوو تر څو دغه ستونزه او دغه مشکلات تر مرکزي مسؤلینو پورې ورسو او دغه مشکلات او دغه ستونزه تر یو حده پورې ورته حل کړو.
د خاص اروزګان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د روغتیایي خدماتو د نشتوالي